ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده وخت شبه دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې په افغانستان کې شبه دی 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسپښین 9 بجې شبه دی د وایس اف امریکا ډی بریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پښتو عصري ادب وتلی شخصیت شاعر لیکوال او نقاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ګل پورس د دریش پته کالو په عمر کې په حق رسیدل دي نوموړي سوبر دې بلاندی د ډیو ریډیو په یو پروګرام کې برخه اخستو سویل ختیز افغانستان کې چارواکي وایي د ګل په سحر وختي لوګر ایالت کې په یو امنیتي چک پوسټ د نیټو په هوایي حمله کې او افغان پوځیان وژل شوي دي د افغانستان ملي اردو ځای کمانډر جنرال عبدالرزاق وایي حمله په خطا کې شوي
په دې نتیجه کې بمبارد هم ډېر زیات دوام کړی دی او سات نم زیات دوی بمبارد کړی دی دورې کړي دي د په نتیجه کې 15 کسه زخمیان لرو او 8 کسه شهیدان لرو
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه د ایران اټمي پروګرام په سر شوي تلون منظوري ورکړی چې د تهران پر ضد لګیدلي اقتصادي بندیزونو اوچتولو او دغه هیواد نیوکلیایي پروګرام محدودولو لپاره یې لار هواره کړې ده او تاسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پښتو عصري ادب وتلی شخصیت شاعر لیکوال او نقاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ګل پورس د زلو د دورې په وجا په حق رسیدلې دي ډاکټر راجولي شاه د خپلې کورنۍ سره د سوات نه بیرته را روان و چې د ملکن سره پرې د زلو دوره راغله او سای ورکړه د هغه زوی ډیو ریډیو ته د ډاکټر صاحب د مرګ تصدیق کړی دی ډاکټر راجولي شاه خټک د پېښور یونیورسټۍ د پښتو څانګې مشر پاتې شوی و د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه د ایران اټمي پروګرام په سر شوي تلون منظوري ورکړی ده چې د تهران پر ضد لګیدلي اقتصادي بندیزونو اوچتولو او د دغه هیواد نیوکلیایي پروګرام محدودولو لپاره یې لار هواره کړې ده د ګل پورس اچول شوی ووټ یو رسمي ګام و ځکه چې د امنیتي شورا 15 واړه مستقل غړي امریکې روس برطانیې فرانس او چین ترڅنګ جرمني د ایران سره تړون ته رسیدلي وو د امریکای صدر براک اوباما وایټ هاوس کې د ګل پورس نایجیریا صدر محمد بوهاری سره ملاقات کړي او د نوموړي سره د بوکو حرام تنلارې ډلې د خطر او نورو مهمو مسلو په سر خبري اترې کړې دي هغه لی اوباما نایجیریا د نړۍ یو مهم هیواد ګرځولې او ویلي ورستي انتخابات او نوي حکومت ته په امنناکه توګه د واک اختیار سپارل د جمهوریت لپاره د نایجیریا د وادو پخلې کوي صدر اوباما ویلي هغه د بوکو حرام حملو باندې فکرمند دي او یقین کوي صدر بوهاری د غاتوندره بدلې ته شکست ورکولو او د ملک نه بدل رشوتونو ختمولو لپاره بازي ها ایجنډا لري د امریکای خارجه سیکرټری جان کیری د کیوبا سره د سفارتي اړیکو بیا پرځای کېدل یو نوې آغاز بللې خو ویلي د دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم اختلافات موجود دي او خبرداري ورکړې د اړیکو بیا بحالي به یو اوږد عمل وي د 15 لسیزو د دښمنۍ او خرابو تعلقات وروستو د ګل پورس واشنگټن او هوانا کې د اړیکو بیا پرځای کېدو وروستو جان کیری دا خبرې اترې کړې دي هغه کیری د کیوبا صدر خارجه وزیر سره د امریکای خارجه وزارت کې د ملاقات وروستو ویلي د دواړو هوادونو ګټه یو بل نه لري پاتې کېدو په ځای یو بل سره تعلقاتو ساتلو کې ده د قرضو لاندې ډوب یونان د ګل پورس درې هفتو کې په اول ځل خپل بینکونه پرانستي یونان په ټیکسونو کې زیاتوالی هم راوستی او نړیوال مالیاتي ادارو ته یې د قرضې قسطونه هم ورکړي دي د بینکونو نه پیسو رابیستو لپاره خلک په قطارونو کې ولاړ وو حکومت د بینک نه د ورځې په حساب 15 ډالر رابیستو دو حد په ځای په هفته کې یو ځل 450 ډالر رابیستو اجازت ورکړی دی د امریکای په خوانې جنگي قیدی او پوزي تمغه ګټونکو سېنټر جان مکین د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې غږ کړی دی چې د جنگ په وختونو کې قید شو امریکایي پوزیانو خکته خودو په سر مافي وغواړي مکین چې د ویتنام جنگ په وخت د 15 کالو نه زیات وخت پورې جنگي قیدی پاتې شوی د ګل پورس په ټلویزیون دا خبرې په داسې حال کړي چې دوه ورځې وړاندې ډونلډ ټرمپ د خپل صدارتي کمپاین په وخت نوموړي په پوزي ریکارډ پسې خندا کړې وه ټرمپ ویلو جان مکین جنگی هیرو نه دی او دا چې هغه په دی وجه جنگی هیرو دی چې هغه نیولې شوی. ټرمپ ویلي هغه خلک وخوي چې په جنگ کې نه دی نیولې شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان اوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پښتو عصري ادب وتلې شخصیت شاعر لیکوال محقق او نقاد ډاکټر راشد ولی شاه خټک د ګل پورز د درش په توکالو په عمر کې په حق رسیدلې دي. نمولتا د زله دوره شوی او هغه وخت د تدا دوره راپیخه شوی کله چې هغه د خپل کورنۍ سره د سوات نه بیرته را روان وو. نور حال په تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب پروفیسر راجولی شاه خټک تیر ورځ د دریش پېته کالو په عمر کې د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د ازل په خوب اوده شه. خدای بخلی کال 1952 کې د جنوري میاشتې په 25مه نیټه د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیلو کلی کې سترګې غړولې وې. د خپل ابتدایي تعلیم د کلی څخه او بیا د ماسټرۍ سند په کال 1970 کې د پېښور پوهنتون نه ترلاسه کړ او په صوبه کې اول لمبر راتلو باندې ورته د سرو زرو میډال ورکړی شو. پروفیسر راجولی شاه خټک کال 1975 کې په پښتو کې انقلابي ادب په موضوع باندې د ډاکټرۍ سند واخست. دته د پاکستان تمغه امتیاز خصوصي جایزه هم ورکړی شوې و او د کال 1995 نه تر کال 2004 پورې د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر پاتې شوی. خدای بخلی راجولی شاه خټک د پښتو ادب لپاره هلې ځلې په هر وخت کې جاری ساتلې وي او د دغه ذکر هغه په خپل یو شعر کې څه داسې کړی: په مزه مزه جوهر مې د پښتو خوري، په مزه مزه جوهر مې د پښتو خوري، دا د خپلې توري زنګ دی نه پوهېږم. د خپل د کتابونو خالق هم وو. د دې سره سره نوموړي د نړۍ په لویو لویو مجلو او رسپانو کې په ادب تنقیدی لیکل هم کړی وو. پروفیسر راجولی شاه خټک د ډیوی ریډیو سره نږدې علاقه لرله او په هفته کې به د دوو پروګرامونو ملمه هم وو. د تیرې هفتې یو پروګرام کې زموږ همکار بیروز خان سره د بل ډیوی په یو پروګرام کې د ملمه وو.
نو زموږ سره ډاکټر راجولی شاه خټک سره ملګری شوی دی. ډاکټر راجولی شاه خټک ته تاسو په خیر راغلی وایم.
په خیر راغلی بیروز خان سره تاسو ته او الباس خان او برق ته مو ټول پښتنو ته سلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. په خیر راغلی.
په دغه پروګرام کې په طبیعت او خبرې کیږي چې څنګه کائنات په وجود کې راغی. او پروفیسر راجولی شاه خټک زموږ د بل همکار سردار علي ټکر سره د پښتو په تاریخ او ادب باندې د بحث مباحثه په پروګرام کې خصوصي ملمه وو. د تیرې هفتې یعنی د جولای په 15مه نیټه یې د پروګرام په اخیر کې ثبت شوی غږ تاسو ته وړاندې کوو.
نوموړي
راجولی شاه خټک ته دا معلوم نه و چې دغه راتلونکو هفته به د ده په ګور وي. د نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکي: ډاکټر راجولی شاه خټک پښتو ادب او ژبې ته ډیر څه ورکړي. پښتون ملتپال مشر افراسیاب خټک په یو بل ټویټ کې وایي: خدای بخلی ټول عمر د پښتو خدمت کړي. ډاکټر خټک د پښتو استاد او بیا په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکیډمۍ د مشر په توګه کار کړی دی. د پښتنو په سیمه کې یې روانه ګډوډي د اباسین د چپو او په تاریخ کې د پخوانی پښتون دښمن اورنګزیب پاچا سره داسې په نسبت کړي: بیا دې سفیتنې پیدا کړي اباسینا، بیا دې سفیتنې پیدا کړي اباسینا، په چپو دې سور او رنگ دې نه پوهېږم. ډاکټر ډاکټر راجولی شاه خټک د لر او بر پښتنو د لیک لوست قاعدو کې فعال رول لره او د دواړو خواو پښتنو یو کولو کې هم غټه ونډه لرلې.
در وایس آف امریکا ډی ریډیو دے زمنګا دا نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غ باندې اوري. ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو وتلې شخصیت وو، شاعر وو، هغه اوس موږ په میانس کې نشته دی. وخت په وخت به د پښتو په یو شمیر پروګرامونو کې د ډی ریډیو برخه اخیستله. هم د ډاکټر راجولی شاه خټک ته یو نږدې ملګری مراد علی مراد سره په سیمه کې زمونږه خبریال داود جبارخیل خبرې اترې کړې دي. هغوی د نوموړي په حق لباندې صدا سي وایي.
دا راجولی شاه خټک ډېر معزز او ډېر رسوان دی. ډېر په پښتو ادب او پښتنو مین شاعر، ادیب، لیکوال، پروفیسر، ډالر او مفکر و. کومه شاعري کړې ده هغې کې د پښتنو د اتفاق او اتحاد غام. دوی ډېر کتابونه چاپ کړي چې هغې کې د دوی د شاعري مجموعه خانزار چاپ شوې ده. دې نه پس وروسته په غني خان باندې یو ترکیبي کتاب چاپ کړی دی. د غني خان د شاعرانو ډېر زیات شروع سهار یولس بجې په ډاډ اسماعیل خیل او ښار کې به د دوی جنازې لمونځ ادا کېږي. دوی د اختر په ورځ باندې ملکن کا قبضا مقام تل لپاره تللي تل واپس ځای کې تاسې یولسیم بجې خوشه خوله غوره ورته راغله او دوی په حق ورسېدل. نو زمونږ یو ډېر محترم ملګري ډاکټر راجولی صاحب زوی چېره د دوی په هغه ټایم کښې باندې دا خبره وه چې د ملکن په غرونو به باران دا خبرې وکړه
مراد صاحب کرا تو چې راجولی شاه صاحب خټک مرګ د پښتو ادب لپاره څومره
کوم چې ډاکټر اعظم صاحب نه پس او اندیش شمسل قمر صاحب نه پس او بیا په نوخار کې د اجمل خټک صاحب نه پس ډاکټر شیر زمان تیزی صاحب نه پس هر نقصان ورسېدو هغه د ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب په جبهه باندې ورسېدو. نقصان ټول عمر کښې نه شي راسره کېدی. ډاکټر راجولی شاه صاحب مخلص یو ایماندار ښه شاعر لیکوال و. د دوی په شاعرۍ کښې ټول د امن، مینې، اتفاق او اتحاد پیغام دي. ولایت هغه ډېر خوږ انسان و په خپل یو پوهنتون و. زم چې دا ډاکټر صاحب په پنځه سالر و پروفیسر هم و په یو وخت کښې که نه شاه صاحب لږ ورځې لږ وخت مخکې دی کور ته د می ډایرکټر په حیث دغه عهدې نه دی تېر شوي. لږ وخت وروسته دلته پار ته راغلي دلته اوسېدل.
مراد صاحب د ډی وی ریډیو سره د خبرو کولو ډېره زیاته مننه. کور ودان.
در وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په متفقه توګه د ایران اټومي پروګرام په سر شوي تړون منظوري ورکړې ده چې د تهران پر ضد لګېدلي اقتصادي بندیزونو اوچتولو او د دغه هیواد نیوکلیر پروګرام محدودولو لپاره یې لار هواره کړې ده. دا یو رسمي ګام و ځکه چې هم په ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې چې کوم غړي دي مستقل ارکان دي او ورسره جرمني هم دوی د ایران د نیوکلیای پروګرام په سر خبرې اترې کړې وې او تړون ته رسېدلي وو. نور حال تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اکثریت سره د ایران لاجمنه جوهري پروګرام پر سر د لوزنامې منظوري ورکړه او په ایران د اقتصادي بندیزونو د ختمولو لپاره یې لار صفا کړه، خو ایران با خپل جوهری پروګرام محدود ساتي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا 15 واړه غړي امریکا، چین، روس، فرانس او برتانیا چې د شورا دایمي غړي دي، ترڅنګ جرمني د ایران سره دغه لوزنامې په لړ کې ناشته کړې ده. امنیتی شورا د اټومي انرژي په نړیوالو څارنوالانو هم غږ کړی دی چې د ایران جوهري پروګرام د څارنې لپاره او معاینې لپاره خپل ګامونه پورته کړي او په ایران یې غږ وکړ چې د څارنوالانو سره په دغه لړ کې پوره مرستې وکړي. په ایران به بندیزونه هله ختمول کیږي کله چې څارنوالان دا خبره یقیني کړي چې د ایران جوهري پروګرام د پر امنه مقصدونو لپاره دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د امنیتی شورا ستاینه وکړه او وایي چې دا د دوی د پالیسۍ لپاره ازمیښت دی، خو زیاته یې کړه چې دا لوزنامه به د امریکا د ایران په اړه اندېښنې د خپو لاندې نه کوي. دی ویل چې دغه اندېښنو کې د بشري حقونو سرغړونې، د ایران ترهګرو سره مرستې او د ایران بلاستیکي میزایل شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ران پروسر په دغه لوزنامه باندې خپل وینا کې ویل چې ایران به اوس یو نیم څل بیلیونه ډالره لري چې د ترهګر ډلو سره یې شریکې کړي، او په دغه کې د ویل چې څومره پیسې به حزب الله او حماس ته ورکول کیږي، څومره پیسې به د شام صدر بشار الاسد ته ځي، او څومره پیسې به په دغه کې د ترهګرۍ چې کوم نړیوالې ډلې دي دغه ته به څومره ځي. د امریکا صدر باراک اوباما انتظامیه د ایران جوهری پروګرام پر سر شوې لوزنامه 13 ورځ د امریکا کانګرس کې کانګرسمنانو ته وړاندې کړه چې ورسره دغه شپې 13 ورځو کې به دوی دغه لوزنامه کته نه کوي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبانې اوري. په داسې حال چې د ایران سره د اټمی پروګرام په سر نړیوال طاقتونو یو لوزنامه کړی دا چې د ایران نه به اقتصادي بندیزونه لری کوي، د دغه اټمی تړون وروستو اوس پاکستان وای چې د ایران سره چې د ګیس پایپ لاین کومه منصوبه ده دا به په ترجیحي بنیادونو باندې کوي. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید خبریالانو ته کړې ده. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې پاکستان خپل د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین په منصوبه په ترجیحي بنیادونو د پوره کولو اراده لري. خو څېړونکي وایي چې پاکستان د دې منصوبې سرته پرسولو کې د یو شمیر کورنی او بهرني چیلنجونو سره مخ کېدی شي. د ایران او شپږ عالمی طاقتونو ترمنځ پای ته رسیدلې د جوهري لوزنامې نه پس پاکستان ویلو چې د دې بل په دواړه هیوادونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه سر ته رسولو لپاره لاره هواره شي، کوم چې په ایران باندې د نړیوال بندیزونو لقبل نه و مکمل شوی. سلور کال آگاهو تر سره شوی د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د پروژې جوړښت $2 ارب ته اړتیا لري. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د سرکاري ریډیو سره یو مرکه کې ویلي دي چې په تیرو وختونو کې د نړیوال فشار باوجود پاکستان د دغه پروژې نه نو لاس پسر شوی او اوس غواړي چې دغه پروژه په تیزی سره سرته ورسوي. خو څېړونکو وایي چې د ایران او شپږ عالمی طاقتونو ترمنځ تر سره شوی جوهري لوزنامې که یو خوا د توانایي اوګي پاکستان لپاره موقع راوړي دي، نو ورسره دا یو شمیر چیلنجونه هم لري. د سیاسي او دفاعي چارو سیړنکار خاغلی ډاکټر حسن عسکری وایي پاکستان په دې لړ کې د دوه قسمه چیلنجونو سره مخ کېدی شي.
انٹرنل ہے ایک ایکسٹرنل ہے. انٹرنل چیلنجز جو ہیں وہ بلوچستان کی ان سیٹلڈ کنڈیشنز ہیں. دوسرا جو چیلنج بنتا ہے وہ ریجنل پالیٹکس سے ہے، کیونکہ پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں سعودیہ کے کافی قریب رہی ہیں، خاص کر نواز شریف جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ کے بہت قریب ہیں، اور سعودی عربیہ کس قسم کی پائپ لائن کو وہ ڈسکریج کرے گا اگرچہ وہ مخالفت نہیں کرے گا،
لیکن ایک سٹل طریقے سے ڈسکریج کرے گا.
دی وائی چی دا ایران سرا دا گیس پائپ لائن دا پروجے پا حقلا پاکستان پا کورنی کچ دا امنیتی چیلنجونو او پا بحرانی کچ دا خپل نزدے ملگری حیواد سعودی عرب لخوا دا فشار سر مخ کی دی شی او دا بکتلوی کچری سعودی عرب پا پاکستان باندے فشار اچوی نو آیا دا پاکستان موجودہ واکمن بدغا دباو برداشت کری شی او کنا. اخوا دا پاکستان دا پیٹرولیم او قدرتی وسیلو وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی ویلی دی چې پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره د چین څخه د مایا ګیس د درآمد کولو په غرض د 200 کیلومتره واټن په پایپ لاین غځولو کار شروع کړی دی. دا پایپ لاین به د نواب شاه سره تړل کیږي او وروسته به هم دغه پایپ لاین د ایران څخه درآمد کیدونکي ګیس کارولو لپاره استعمالیږي. خو ناقدین وایي چې د پاکستان موجوده خیړخي حکومت تل داسې پالیسۍ جوړوي چې ګټه صرف پنجاب ته رسي. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال او سینئر صحافی حق نواز خان وای دا ټیک ته پاکستان د توانای د شدید بحران سره مخ دی. خو په کتلو کې راغلی ده چې د پنجاب واکدارانو تل د بهر نه درآمد کیدونکې توانایي او مشینری د خپلو ګټو لپاره کارولې ده او د وړو صوبو اقتصادي او مالی ضرورتونه د پامه غورځولې دي.
دغه په نوم د بهر نه مشینری راغلی دی او هغه مشینری پنجاب ته وړل شوی. د پنجاب کارخانه دار راغلی دلته دویم نمبر یا زړه مشینری لګولې ده. دغه شان که ګیس راځي که پیپ راځي یا په تیر وخت کې د چین دا کوم دغه چې روانه ده کوریډور د خبره نو ټول زیاتر په دې وخت کې توجه پنجاب ته ده. دغې غټه وجه دا ده چې په پنجاب باندې د موجوده چې کوم پاکستان مسلم لیگ دی د هغې حکومت دی په مرکز کښې هم د هغې حکومت دی او په پنجاب کښې هم د هغې حکومت دی. نو دا د اوس نه بلکې د پخوا نه او په موجوده وخت کې لږ زیات توجه دغې ته په کار دا ده چې د نورو صوبو کې هم د کارخانو ته دوام ورکولو لپاره د توانایي په وسایلو باندې کار وشي چې هلته هم د بېروزګارۍ او د اقتصادي ترقۍ کم پرمختګ دی چې هغه په عمل کې راوستي.
پاکستان د یوې اوږدې مودې راهسې د توانایي د شدید بحران سره مخ دی چې له کابل نه یوازې ځایي صنعت اغیزمنده شوی دی بلکې د دې له کابله په نړیوال پانګو کې هم کمی راغلی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. سویل ختیځ افغانستان کې چارواکي وایي چې د نیټو د هلیکاپټرو په یو حمله کې لږ تر لږه 9 افغان پوځیان بجل شوي دي. دا حمله په لوګر ایالت کې شوې ده او پکې یو امنیتي چک پوسټ په نښه شوی دی. د افغانستان ملي اردو ځای کمانډر جنرال عبدالرزاق وایي حمله په خطا کې شوې ده. نور حال په دې حقله باندې د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا خبریال ایاز ګل را کوي چې تاسو ته یې زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
دغه خونړی هوایي برید د افغانستان په ناقلار ایالت لوګر کې شوی چېرته چې طالب وسلوال وخت په وخت افغان امنیتي عسکرو پر ضد حملې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت تر مخه د ائتلافي هیوادونو هلیکاپټرو په یوه داسې سیمه کې الوت کاوه چېرته چې د امنیتي عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د وزارت تر مخه وسلوالو په هلیکاپټر ډزې کړې وې او د دغې په ځواب کې هلیکاپټرو ډزې وکړې چې له امله یوه امنیتي پوسته هم تباه شوه. د افغانستان د پوځ ځایي کمانډر جنرال عبدالرزاق تر مخه دغه برید په خطا سره شوی دی. جنرال عبدالرزاق وایس آف امریکا ته ویلي چې د دغې پیښې پلټنې روانې دي.
شپږ بجې تیاری چې د قوا ائتلاف راغلی دی بمبار دې کړی دی. دلته درې محل تدسطي پوښتې وې د چلتان په ساحه کې. په دې نتیجه کې بمبار دم ډېر زیات دوام کړی دی. یو ساعت نه زیات دوی بمبار کړی دی، دورې کړي دي. په نتیجه کې 15 کسه زخمیان لرو، 8 کسه شهیدان لرو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي پوځ بیا ویلي چې د افغان عسکرو په وجنه سخت افسوس کوي. د دوی په وینا د افغانستان همکارانو سره یې په شریکه د دغې پیښې پلټنې شروع کړي او ژمنه یې کړې ده چې د دغې پیښې معلومات به د عام ولس سره شریکوي. دغه هوایي برید په داسې وخت شوی چې یوه ورځ وړاندې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن دیمسي د کابل سفر کړی و چېرته چې هغه د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی و. ښاغلي دیمسي په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي وو چې ډاکټر اشرف غنی د افغانستان سره د مرستې په سر د امریکا مننه کړې وه. د ګل دوره سي دغه خونړې پیښه په داسې محل شوې چې په افغانستان کې د اختر په موقع د طالب وسلوالو په بریدونو کې کمی لیدل شوی و. ځینې څېړونکي بیا ګڼي چې په بریدونو کې دغه کمی د پاکستان د سیلګرۍ په سیمه مري کې د طالبانو او افغان حکومتي غړو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو وروستو راغلی. په دغه ملاقات کې دواړه ډلې په دې راضي شوي وې چې د وړوکي اختر وروستو به بیا ویني، او چارواکو بیا د اختر په موقع د جنگ بندۍ خبره هم کړې وه، خو د دغې خبرې سباقاعده اعلان نه خو طالبانو او نه افغان حکومت کړی وو چې د دغو ترمنځه په ډزبندۍ سرازینامه شوې ده او که نه.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د عراق حکومت په شام او عراق کې د اسلامي حکومت د قیام د پاره د جوړ تحریک آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه نه د انبار صوبې د واپس نیو د پاره د یوې زبردست فوجي کارروایۍ اعلان کړی دی. دولت اسلامیه دا وخت د انبار صوبې دوه لوی ښارونه رمادي او فلوجه قبضه کړي دي. د آی ایس آی ایل انبار نوستل څه آسان کار نه دی، ځکه لکه څنګه چې صدر اوباما اوس خپل یو تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د دولت اسلامیه جنگیالي د خپل قبضې لاندې د خاري علاقو په عامو خلکو کې ورګډ شوي دي او د دوی پیژندلو ګرانه ده. خو چې کله مقامی فوزونه په دولت اسلامیه د فوزي یرغل په خطا بیاو کې، نو په عراق، شام او دې ملکونو نه بهر د دولت اسلامیه خواخوګوله دا همه ده چې د اغو خلکو داستانونه ووري چې یو ځل د آی ایس آی ایل د پروپیګنډې نه متاثره شوي وو، خو اوس چې ورته حقیقت معلومه شو نو دا یې رد کړی دی. صدر اوباما ویلی دی چې د آی ایس آی ایل غوندې ترهګر ګوند له د ماتې ورکولو دپاره دا ضروری ده چې د دوی نظریې نه خلک بدرهه کړی شي، ځکه چې دا نظریه د اغو ترو ترسکونو بیانونو نه ډکه ده په کومو چې کمزوري او ناپویه خلک اوغولیږي او په ناپوهۍ کې دولت اسلامیه سره شامل شي. خو چې دوی د نږدې نه حالات وویني نو بیا د دې خلکو نه په زیاته ښه طریقه نور څوک د دولت اسلامیه بهر دنیا ته ښودنه کولی شي. په دې لړ کې د دولت اسلامیه د یو جنګیالي مثال د فکر وړ دی چې نوم یې حمزه دی او د فلوجه اوسیدونکی دی. دی په تیر اوړي کې په خپله مرزه آی ایس آی ایل سره مل شوی و، خو شپږ میاشتې پستې نه وتښتېدو. د یو آزاد اخبار سره خپل مرکه کې ویلی دی، زه د دین په خاطر دولت اسلامیه کې ورننوتی وم، خو چې کله مې دوی د خلکو د سرونو په قلم کولو ولیدل نو ډیر وبوګنېدم او آ وخت نه نور هم زربدې شم. کله چې ماته د خپلو پیژنګلو سنیانو د وجلو امر وکړو او نیولای شوی یزیدی خزی راته د زړه خوشحالولو دپاره د راکولو پیشکشونه وکړل. په شروع کې خو زما خیال و چې دوی د الله په لار کې جنگ کوي، خو وروسته راته معلومه شوه چې دوی خو د اسلام د احکامو نه هم خبر نه دي. دوی چې فلوجا ته پرانه نوتو د کم انصاف خبرې کړې وي، دا صرف د خولې خبرې وي. دولت اسلامیه نه تښتېدلې بل یو تنکی جنګیالی اسید برهو نومیږي. د آی ایس آی ایل د خودکش حملې دپاره برتی کړی و، خو آخر عراقي حاکمانو ته تسلیم شو. د تیر کال نیویارک ټایم سره خپل مرکه کې ویلی دی چې زه اسلام سره د خپلې مینې لرلو په وجه دولت اسلامیه سره ملګری شوی وم. بلدا چې د دولت اسلامیه دې تقریرونو هم را باندې لوی اثر کړی و چې که زه آی ایس آی ایل سره شامل نشم نو شیاګان به دې سیمې ته راشي او مور بردر لو شرمئ. خدای وای چې ما ته ډیره زر معلومه شوه چې خبره د اسلام نه بالکل جدا ده. د زیاته کا چې ما په خار کې په اغو سړو باندې د دولت اسلامیه د جنگیالو بیشانه زور ظلمونه ولیدل، څوک چې په سیګریټو سکو نیولی وو، حالانکه په خپل بدوی په کیمپونو کې سیګریټ سکل. د دولت اسلامیه د جنگیالو خپلو کې د بے حیاي د کارونو ذکر هم کړی دی. خدای وای چې د ټولو نه زیات ذهني تکلیف دته د بی ګنا خلکو د وجلې کې دونه رسیدلې دی. صدر اوباما ویلی دی چې د آی ایس آی ایل خلاف نړیوال جنگ د هغو ترهګرو خلاف جنگ دی څوک چې اسلام په غلط رنگ کې پیش کوي او چې دوی زیاتره مسلمانان په نخه کوي. نور هغه خلکم عمدا شان خبرې کوي چا چې آی ایس آی ایل د نږدې نه لیدلی دی او اوس یې نه ابرا کړې ده.